السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو دی بلې خبرونه د وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې په کندهار کې د دنیا عالمانو د شورا مشر او د غرض د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره او د طالبانو د کوټه شورا هغه طالب مشران وجنی او یې نسی چې غواړي له افغان دولت سره د سولې خبرو تکینی. نور مهم رپورټونه هم لرو. د نړۍ خبرونو کې راغلی چې د امریکا د بارانو چرو وزیر پرون وخته د چین په لور وخوځېده او وایي چې له چینایي چارواکو سره به په کتنو کې د بشري حقونو پر مسایلو بحث وکړي. د ملګرو ملتونو سره منشي بان کی مون د میانمار د مخالفې مشرې آنګ سان سوچی ستاینه کړې چې د لوړې پر عبارت له انتقادونو سره سره پارلماني لوړی یا سوګنتا غاړه یې خو په سر کې د افغانستان خبرونه لرو چې ناجیا ساپه وړاندې کوي.
د ملي امنیت ادارې تایید کړه چې په پاکستان کې یو شمېر هغه طالب قومندانان وژل شوي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي وو او د کابل یوې ابتدایي محکمې له یوې ښځې سره د تاوتریخوالي په جرم درېو کسانو ته د اوږد بند سزا واوروله. بشپړ خبرونه. د ملي امنیت ادارې تایید کړه چې په پاکستان کې یو شمېر هغه طالب قومندانان وژل شوي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي وو. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان په کوټه کې یو شمېر هغه طالب مشران وژل شوي چې له افغان حکومت سره په اړیکه کې وو. له دې وړاندې یو شمېر رپورټونو کې ویل شوي وو چې دغه طالب مشران د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI لخوا په دې پلمه وژل شوي چې د طالبانو مشر یې د وژلو پرېکړه کړې وه، خو نبیل په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ښاغلي نبیل زیاته کړه چې افغانستان ته ټولې ستونزې د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړې شوې او په افغانانو یې غږ وکړ چې نور د پردیو سیاستونو قرباني نه شي. د کابل یوې ابتدایي محکمې له یوې ښځې سره د تاوتریخوالي په جرم درېو کسانو ته د لسو کلونو د بند سزا واوروله. دغه درې کسان چې د سهرګل، خواښې، خوسر او ویندرور کېږي نن د کابل ښار د څلورمې حوزې په محکمه کې په علني توګه محکمه شول. سهرګل څو میاشتې مخکې په بغلان ولایت کې د خپل خوسر کره په داسې حال کې وموندل شوه چې د بېلابېلو شکنجو له امله په ناوړه روغتیايي حالت کې وه. د لغمان ولایت لسګونو اوسیدونکو د قرغیو ولسوالۍ د تیرې شپې د عملیاتو په غبرګون لاریون کړی او کابل جلال آباد لوی لارې تړلې ده. د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې تیرې شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې دوه تنه وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. دغه مظاهره کوونکي وایي تر هغې چې دغه کسان نوي خوشي شوي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. وسله والو مخالفینو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د شهزاده سره د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9000 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 65 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره له نوریاس نوري سره ملتیا وکړئ.
د اسرائیلو دفاع وزیر هود بارک وایي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات چمتو دي. د یادونې اشاره د ایران پر اسلامي جمهوریت پوځي بریتو. د اسرائیلو دفاع وزیر چې پرونه وخت په بیت المقدس کې خبرې کولې وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو خبرو اترو بیا پیل دته د قناعت وړ نه دي. د خبرداري ورکړل چې اسرائیل به د چا د چلول زغمونه لري. د سوریې د بشري حقوقو د څارې وډله وایي چې د سوریې په ختیځ ولایت دیر الزور کې وسلوالو مخالفانو په سختو نښتو کې لږ تر لږه 12 حکومتي عسکر وژلې دي. په لندن کې میشت د بشري حقوقو څارونکو ډلې وویل چې دغه نښتې نن په بوسیره سیمه کې شوې او لیدل شوې چې د ولسمشر بشار الاسد وفادار ځواکونو له توغندیو او ماشینګنو کار اخیستی چې په نتیجه کې یو ملکي کس وژل شوی او د یو خونځي ودانۍ ویجاړه شوې ده. دغه ډلې همدارز نن په ادلب ولایت کې هم چې پرون پکې په 14 کې شاوخوا شل تنه وژل شوي وو په نښتو کې د لکتر لګه لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه جګړې په داسې حال کې کېږي چې د ملګرو ملتونو څارونکي ډلې په دې هېواد کې ده او هڅه کوي چې هغه نازک اوربن ټینګ وساتي چې د نړیوالو په مرسته په دې هېواد کې له څه باندې یو کال تشدد د پای ته رسېدو لپاره رامنځته شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وخت د چین په لوري روانه شو. میرمن کلینتن به د امریکا او چین ترمنځ د ستراتیژیک او اقتصادي ډیالوګ په بهیر کې چې د روانې اونۍ په پای کې جوړیږي له چینایي چارواکو سره په کتنو کې د بشري حقونو پر مسایلو بحث وکړي. کلینتن په واشنگتن کې تر روانې دوه مخکې وویل پر زیاتو مسایلو به له چینایي چارواکو سره وغږیږي.
A constructive relationship includes talking very frankly
په جوړونکو او ګټورو اړیکو کې د بشري حقونو په ګډون د هغو زمینو په اړه هم ډېرې سپینې او بې پرې خبرې شاملې دي چې ورسره موافق نه یو. په داسې حال کې چې زه پیکینګ ته روان یم، په یقین سره تضمین کوم چې موږ به د بشري حقونو په ګډون چې زموږ ترمنځ ټکنۍ موضوع ده پر هر مسله بحث وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د چین حکومت نامتو مخالف چین ګوانګ چین چې د اپریل په دوهمه په کور کې د نظربندۍ له سختو امنیتي تدابیرو تښیدلی و د امریکا سفارت ته پناه وړې ده. په امریکا کې ډیری د چین د بشري حقونو یو مخکښ فعال پرون وویل امریکایي او چینایي ډیپلوماتان په دې اړه معاملې ته نږدې شوي چې 40 کلن چین ته چې په سترګو ړوند دی باید د علاج لپاره امریکا ته د تلو اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د میانمار د مخالف مشرې آنګ سان سو چی ستاینه وکړه چې د لوړې په عبارت له انتقادونو وروسته له انتقادونو سره سره پارلماني لوړې یا سوګند غاړه ایښي. وروسته راغې چې تیر کال په دې هیواد کې د 15 لسیزو پوځي واکمنۍ په رسمي ډول په یوه اصلاح غوښتونکي حکومت بدل شو. بان کی مون په لومړي ځل دې هیواد ته سفر وکړ. مون له سوچي سره نن یوه ورځ وروسته تر هغې وکتل چې هغې د لوړې په مراسمو کې له برخې اخیستو او په پارلمان کې د خپل انتخابي څوکۍ له ترلاسه کولو سره موافقه وکړه. بان وویل د سیاستوالو ترمنځ ځینې وختونه د ځینو مسایلو په اړه د نظر اختلافات پیدا کیږي، خو رښتینی مشر د ملت په خاطر له نرمښته کار اخلي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او پخوانی سیاسي بندي سان سوچ د لوړې په متن کې پر هغه عبارت انتقاد کړی و چې د پوځ لخوا د جوړ شوي اساسي قانون د ساتنې ژمنه پکې شوې ده. په امریکا کې یو نوی سروې ښیي چې د پاکستان په ګډون په 15 اسلامي هیوادونو کې اکثریت مسلمانان د القاعده په اړه منفي نظر لري. د پیپ تحقیقاتي مرکز لخوا دغه سروې په داسې حال کې شوې چې د بن لادن له وژل کېدو یو کال ووت. د القاعده په اړه تر ټولو زیات منفي نظر لبنانیانو ورکړی چې اندازه یې په سلو کې 98 او مصر هغه هیواد اندازه په سلو کې 98 ده او مصر هغه هیواد چې پکې ډیرو خلکو د القاعده پلوي کړې ده. په پاکستان کې چې یو کال مخکې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې بن لادن ووژل شو، په سلو کې 55 کسانو د القاعده په اړه منفي نظر څرګند کړی دی. او نن د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ په مختلفو برخو کې سلګونو زرو کسانو د لاریونونو په ترسره کېدو سره د کار د ښو شرایطو غوښتنه وکړه او د حکومتونو د لګښتونو د کمولو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. په آسیا کې کارګرانو په اندونیزیا، مالیزیا، تایوان او فلیپین کې د کارګرانو د خپلو تنخواو د زیاتوالي او د کار د مسؤلیت غوښتنه وکړه. ټاکل شوې ده چې د جنوبي اروپا په هیوادونو یونان، هسپانیا او پرتګال کې هم صنفي اتحادیې نن د کارګرانو د ورځې په مناسبت پراخې مظاهرې ترسره کړي او د خپلو حکومتونو لخوا په عامه ادارو کې د تنخواو د کمولو په ګډون د سختو اقتصادي اقداماتو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. په متحده ایالاتو کې چې د مې لومړۍ نیټه یې رخصتي نه ده اعلان کړې، د وال سټریټ اشغال کوونکو غورځنګ هم د په هیواد کې د یو لړ مظاهرو او اعتصابونو پلانونه اعلان کړي دي. دا د سات مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړ چې یو شمېر هغه طالب قمندانان چې د سولې غوښتونکو په دې وروستیو کې په پاکستان کې وشل شوې دي. په عین حال کې په قندار کې د دینی عالمانو د شورا مشر چې یو وخت د طالبانو مشر و وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره وسلوال طالبانو قمندانان نه پرېږدي چې له وسلوال فعالیت لاس واخلي.
منصور الله نن د پاکستان د اس ای لار نه وډغه ته دا وایي سر پیواز په افغانستان کې جهاد په پاکستان کې نه ته دا خبره کوي او ته دا خبره زنه کوي.
د همدې مسالې پاړه یو مفصل تحلیلي ریپورت هم پروانه خبرونه کې اوریدلای شي. د کابل یوې ابتدایي محکمه د سهرګل په نوم لوي خزه سره د تاوتریخوالي په جرم دریو کسانو ته د لسو کلونو بند سزا واوروله.
په دې ورسېو کې د هند روانو حالاتو په اړه درته هم ریپورت لرو. د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د شورا جوړېدو موضوع هم څېړو، او د خبرونې په دوهمه برخه کې د کارګرانو یا مزدورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ریپورت اوري. ازادي او اوریدونکي 19 پروګرام هم د خبرونې په دوهمه برخه کې مهیروي. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړی چې یو شمېر هغه طالب قماندانان چې د سولې غوښتونکي دي په دې ورسېو کې په پاکستان کې وژل شوي. د ورکړ شوو ریپورټونو له مخې په دې قماندانانو کې چې اوس په کوټه کې وژل شوي، د کوټې د شورا د پوځي کمیسون مرستیال ملا اسماعیل اخوند او له دې سره تړلي 25 کسان شامل دي. طالبانو که څه هم دا وژنه رد کړې او هغه د دوی په خلاف د تبلیغاتي جنگ یو برخه ګڼلې ده، خو د خپل یو مهم غړي استاد یاسر وژنه تایید کړې ده. د ملي امنیت د ادارې رئیس وایي چې افغانستان ته ټولې ستونزې له ګاونډیو هیوادونو ورپېښې دي، او تر هغې چې نړیواله ټولنه د پورې اغاړې ته د وسلوالو مرکزونه او کمپونه له منځه یونسي، د افغانستان جګړه به دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د حمید مومن په رپورټ کې اورو.
د دې وژنو له تایید وروسته د ملي امنیت د ادارې مشر وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه وکړه چې ځان د پردیو له اسارته خلاص کړي او په مستقیم ډول د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. رحمت الله نبیل د سه شنبې پر ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و، سو د روسیو ډله ییزو حملو په مهال د خپل استخباراتي ناکامۍ په اړه د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د تایید کړه چې یو شمېر هغه طالب مشران او قمندانان وژل شوي چې له افغان حکومت سره په تماس کې وو.
ملا اسماعیل سره د 25 کسانو، یاسر، ملا عبدالله چې مخکې شوی وو، ملا برادر او د خلک دې په خاطر ونیول شول چې د افغانستان د سولې په باره کې خبره وکړي، چې زه نورسي جنگ نه کوم سوله کوم، هغه ټول ووژل شول. تر څومره وخته پورې به موږ په دې نامه په هغې نامه دوی خپل هڅې او موخې زموږ تاریخ نه مخکې بیایي؟ زما پیشنهاد دا دی چې دې ته حاجت نشته چې یا قطر کې یا
که هم خاغلی نبیل داونه ویل چې دا کسان په کوم ځای کې وژل شوی، خو تر دې مخکې ځینو نورو امنیتي سرچینو ویلو چې دا ټول کسان د کوټه د ښار په شاوخوا سیمو کې وژل شوی دی. له دې مخکې په رپورټونو کې ویل شوی چې د طالبانو دا قماندانان د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا په دې پلمه وژل شوی چې د طالبانو مشر د وژلو پریکړه کړې وه، خو خاغلی نبیل په دې اړه جزئیات وړاندې نه کړل. په دغو رپورټونو کې دا هم ویل شوی چې په وژل شوو کسانو کې د لغمان ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والي شهید خیل او د طالبانو د استخباراتو د پخواني مشر قاری احمد الله رور هم شامل دي. وسلوالو طالبانو که څه هم دا رپورټونه په کلکه رد کړي او هغه د دوی په وړاندې د تبلیغاتي جنگ یوه برخه بللې، خو په پېښور کې د دوی د یو بل مهم غړي استاد یاسر وژنه تایید کړې ده. له دې مخکې هم ځینو افغان چارواکو ویلو چې په پاکستان کې د هر هغه طالب قماندان او یا د مشر وژلو هڅه کېږي چې له افغان دولت سره د خبرو لپاره تماس نیسي. ښاغلي نبیل دا هم وویل چې افغانستان ته ټولې ستونزې له ګاونډیو هیوادونو څخه متوجه دي، او که نړیواله ټولنه د پولې بلې غاړې ته د وسلوالو مرکزونه له منځه یونسي، نو ممکن دا جګړه د درو نورو لسیزو لپاره دوام وکړي. د په ورته وخت کې د پاکستان په قبایلي مشرانو چې د نمونه هم یاد کړل، غږ وکړ چې نور دی د پردیو په لمسون د وسلوالو له ملاتړه لاس په سر شي.
حافظ ګل بهادر باندې غږ کوم، نذیر باندې غږ کوم، حکیم الله مسعود باندې غږ کوم، ولی الله باندې غږ کوم، طارق باندې غږ کوم، منګل باغ باندې غږ کوم، فقیر محمد او فضل الله او دا ټول د دوی په خاوره کې دوی اصلي دښمن دوی دې ته آماده کوي چې راشي افغانستان ته، دوی اولاد ته ځکه نه د دوی د خاورې نه تروریزم قرارګاوې هلته جوړې شوې دي او دوی دې خواته راولېږي.
په پاکستان کې د حقو طالب قماندانانو د وژلو په اړه دا بحثونه په داسې حال کې پورته کېږي چې افغان ولسمشر له پاکستاني مشرانو غوښتي دي چې په دغه هیواد کې د میشتو طالب مشرانو او افغان دولت ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. له بل لوري امریکا او نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان رول مهم بولي، خو روسیو پیښو ته په اشاره کتونکي د افغان دولت دا غوښتنه تر ډېره بې ځایه بولي، او هغه ځکه چې پاکستان په دې برخه کې د خپلو ګټو په رڼا کې چلند کوي.
د حمید مومن په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړی چې یو شمېر هغه طالب قماندانان چې د سولې غوښتونکي په دې وروستیو کې په پاکستان کې وژل شوي دي. په عین حال کې په کندهار کې د دیني عالمانو د شورا مشر او لسګونو غړو په یو غونډه کې د پاکستان استخباراتي اداره ISI تورنه کړه چې د طالب مشرانو استاد یاسر او مولوی اسماعیل په ګډون لسګونه طالبان وژل دي. دوی د غرض ویل چې ISI په افغانستان کې د خپل ګټو په خاطر ټول هغه طالبان له منځه وړي چې غواړي د سولې په پروسه کې شامل شي. لکندهار په صادق رښتینی رپورټ لري.
په کندهار کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی تورجان، د هغه مرستیال مولوی عبدالعزیز او یو شمیر نور غړي په خوانی طالب کمانډانان دي چې په دې ورستوي کې د سولې د پروسې سره ځای سیوی. دوی نن په یو غونډه کې تایید کړ چې د دوی په خوانی ملګری او د طالبانو د فرهنګي کمیسون مشر مولوی یاسر، د کوټې د نظامی شورا مرستیال مولوی اسماعیل، د 25 نور ملګرو سره وژل سوي. مولوی تورجان وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې دغه کسان په دې خاطر وژلي چې غوښتل یې په افغانستان کې د سولې د پروسې سره یوځای سي.
ونه توره ده چې سپینه ارشاده معلومه ده چې دغه سړی زموږ په مابنس کې مداخله کوي. اوس پاکستان هغه د ګوره د طالبانو مشران مول اسماعیل چې بیشتره دي شهید کړی دي، یعنې 25 کس طالبان یې نورو سره شهیدان کړي. دا په کوم ورو شهیدان کړي دي؟ دا ولې شهیدان سوله؟ دا زما د افغانستان بچیان نه دي؟ لکه جمله برادر خو د سولې خبرې وکړي، نادی په زندان کې ناست. منصور لاری نن د پاکستان د اس ای لار نه وډغه ورته تزمر سره دی. ول لاری وسه مشتای لکه ودی ورته نکیر وای ته دا وای سر پیواز په افغانستان کې جهاد په پاکستان کې نس ته دا خبره کده ورته دا خبره زنه کو کدا خبر دیننو کې دی بننی لای دا ډیر مشره په ارقم ناست.
د کندهار د دینی عالمانو د شورا غړی قاری محمد شفیع چې یو محل د طالبانو کمانډان وو وویل چې پاکستان د خپل ګټو لپاره طالبان حمایت کوي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي.
زف پاکستان کی وسیدل دلته په افغانستان کی د امریکایان را ل مجدوري مظاهره کولې د پکوټ کی ګولې مار چې کوته وای نو دلته را رسیدل د ازایت را رسیدل چې د پاکستان اس ای متران را ل ودرېدل مشته و چې ستاسي او څوکاس مشران تاسو د جلسې څخه جلسه ودرېږي د څوکاس مشران مشتراسي مشته سره خبره کو دی ورترال اغه مرترال البلا کرا او توس اغه ونی ول په مټر د نن ک متران په ډکو افغانانو مشانه د کړیول ما بسوت ازغلول ماته وویل ما سپینو لنګوټه تړلې ول اغه مولوی صاحب دی اغه مولوی صاحب دی بار مالاس ورته ور شوري مالززم افغانستان ته بارول دا د افغانستان مجاهد دی زنده باد زنده باد لارج د افغانستان کی جهاد کی
په ورته وخت کې د غزنی د سولې د شورا یو غړي هم ازادي رادیو ته تایید کړي چې مولوی اسماعیل وجل سوي. ډاکټر غنی چې ځان د مولوی اسماعیل خپل بولی وای چې طالبانو نو موړی په هلمند کې اقدام کړي چې
لاس مو سکتي ورغوښته وو چې چې لاغه منطقې چې دا ټولای لا درکښاو د ترو سلام درکد او بیا ورسره لږه څخه چې مختمات لول دا ټولې ما لخربانو چې خو هم وګړو دا ټولې هلمند ته ولای د حال ته یې ایدان خلل.
بلخوا وسلوالو طالبانو د ایوي خبر پانی په خبرولو سره دا راپورونه رد کړی دي. د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد په خبر پانی کې ویلي چې په کوټه کې د دوی کوم کمانډان نه دی وجل سوی.
د صادق رښتینی په ریپورت کې مو اوریدل چې په د کندهار د دنیا لمنند شورا مشر وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره د استاد یاسر او مولوی اسماعیل چې دواړه د طالبانو مشرانو په ګډون لسګونه طالبان وشل دي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو وایي.
د سولې د علي شورا یو محلي چارواکي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي مولوی اسماعیل چې طالبانو یو پخوانی مشر په ورستیو کې ورسره د سولې خبرو په هدف ځینې تماسونه هم نیولي. پاکستان تر دې مخکې د طالبانو مهم مشر ملا برادر وروسته تر هغې بند کړ چې هڅه کوله له افغان دولت سره د سولې خبرې پیل کړي. په دې اړه سالم محمد صالح تفصیلي رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره قسم د طالبانو د مهم مشر مولوی اسماعیل او د هغه د 25 ملګرو وژنه تاییدوي، خو له طالبان غوړي مخامخ له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره کښېني او د سولې خبرې وکړي. د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل دغه څرګندونې نن په مشرانو جرګه کې وکړې. یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل دغه طالب مشران له امریکا او افغان حکومت سره د سولې د خبرو له کبله د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نیول سوي او وژل سوي دي. سرچینی ویل مولوی اسماعیل او د هغه نور مهم ملګری لکه د طالبانو په تشکیلاتو کې د لغمان ولی مولوی شهید خیل، د طالبانو د واکمنۍ د محل د استخباراتو رئیس قاری احمد الله ورور او د طالبانو ګڼ نور مهم کسان د شمې پورز د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په غوښتنه د دې لپاره وژل سوي چې ګواکې د ملا محمد عمر له فرمان څخه سرغړونه کړې او د سولې خبرو ته لیوالتیا ښولې ده. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د مالی وزیر او د کوټې د شورا پخوانی مشر اغا جان معتصم تیر اونۍ د امریکا چاپ دلی 20 رسمنی ته ویل د کوټې په شورا کې ځین ملګرو د افغانستان په مسله کې له نظر سره اختلاف درلود. د کوټې په شورا کې د داخلي اختلافاتو خبره په داسې حال کې پورته شوې ده چې د طالبانو ځین پخوانی مشران وایي د پاکستان استخباراتي ادارې په ورستیو کې د هغو طالب مشرانو وژنې ته زیات پام اړولې چې غواړي له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي. مولوي محمد اسماعیل د کوټې د شورا پوځي مرستیال او د افغانستان په ځینو برخو کې د امنیتي چارو مسؤل و. یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او ژغې خپور سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وروستیو کې ملا اسماعیل له افغان دولت سره په تماسونو کې ژمنه کړې وه چې دوی به په غزنی، وردګ، زابل او د پکتیا په ځینو سیمو کې فعالیت نه کوي او امن به یې ساتي. سرچینه وایي مولوي اسماعیل د ځینو بهرنیو هیوادونو له استازو سره هم کتلی و. کله چې د پاکستان استخباراتي اداره له مسلې خبره سوه د دوی د وژلو اقدام یې وکړ. د دې چارواکي په حواله اکثره نیول سوي طالب مشران د وردګ، زابل، غزنی او ځینو نورو سیمو قمندانان وو. اخوا د سولې عالي شورا یو محلي چارواکي ومنله چې د کوټې د شورا پوځي مرستیال مولوي محمد اسماعیل ورسره د سولې خبرې پیل کړې وې. مولوی اسماعیل پاسل کې د غزنی ولایت اوسیدونکی و. په دغه ولایت کې د سولې د ولایتي شورا د عامه پوهاوي او اړیکو د څنګ مسؤل ډاکټر غنی چې د مولوی اسماعیل له نږدې خپلوانو همګړن کیږي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې ښاغلی اسماعیل ورسره خبرې کړې وي.
تماس کی وہ او غوخ سو یہ کہ غزنی لوالی سر او لخد اللہ اکثر خبر ہو کی دا مختید ہو دو سر مستقیم خبر دی مرکزی دفتر دی مسئولین لوقات سیو ولی
خو طالبانو د مولوی اسماعیل او 15 نورو طالب مشرانو د وژنې د لومړنیو راپورونو تر خپرېدو وروسته سمدستي په یو اعلامیه کې د دوی وژنه په کلکو ټکو رد کړه او د تش تبلیغات وبلل. د ذبیح الله مجاهد له خوا رسنیو ته په یو لیږل سوي اعلامیه کې ویل سوي د مولوی محمد اسماعیل په اړه داسې اوازې او افواهات خپرول چې له 15 نورو کسانو سره په کوم ګاونډي هیواد کې وژل سوي دا له حقیقت لري او محض دروغ دي. طالبان وی مولوی محمد اسماعیل رک روغ دی خو د دې خبرې سپیناوی سخت کار بریشي. تر دې مخکې د ملا عبدالغنی برادر په نامه یو طالب مشر چې غوښتل له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي د 2013 د کال په فبروري میاشت کې په مرموز ډول په پاکستان کې ونیول سو. د مسلې د سولې رواني خبرې ټکنه کړې. سمو د مخکې د طالبانو د واکمنۍ د دفاع د وزیر ملا عبید الله پاړه راپور ورکړل سو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په 2000 میلادي کال کې ونیوي او په 2010 میلادي کال کې په زندان کې دننه د زړه د حملې له کبله مړ سو. چرواکي وایي د هم د سولې د روان بهیر ملا تړکوه. د طالبانو ځین نور قومندانان اوس هم د پاکستان په زندانونو کې شپې سبا کوي. پاکستان چې د افغانستان په مسله کې ځان مهم لوري غني هڅه کوي د سولې په پروسه کې هم مهمه ونډه ورکړل سي. پر دغه هیوا تور پورې د چي استخباراتي ادارې د سختريزو ډلو ملاتړ کوي او په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې حمایت هم کوي چې دغه ډله په قبایلي سیمه کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې ډېره پر افغان او بهرنیو سرتیرو خپل بریدونه تنظیموي. تر دې مخکې طالبانو له امریکا سره د سولې مستقیمه خبرې پیل کړې وي او د پخوا په پرتلې په دریس کې نرموالی هم لورای ښکاره دي. خو وسلول طالبانو سم د مخکې اعلان وکړ چې له امریکا سره د سولې خبرې ځنډولي ځکه طالبان دې ته پته مند چې امریکا د اعتماد جوړونې اقدامات وکړي او خپل ژمنې عملي کړي. خو ولې افغان دولت او امریکا نه دي توانېدلي هغو طالبانو ته چې د سولې خبرو ته لیوالتیا لري په افغانستان کې د ننه خوندیتوب برابر کړي؟ د واشنگتن په بروکینز انسټیټیوټ کې یو څېړونکی مایکل اوهانلون دغه ټکی ته اشاره کوي.
ګروسمن اف کورس کناټ سپیک فور انیبادي سیفټی وذین پاکستان.
مارک ګروسمن یا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذې نشي کولای په پاکستان کې د طالبانو خوندیتوب تضمین کړي، خو په افغانستان کې به افغان او بهرني ځواکونه د دوی د خوندیتوب لپاره خپل هر اړخیزه هڅه وکړي. که آی اس آی له پاکستان څخه د طالبانو د وتلو مخنیوي کوي دا بیله مسله ده.
مایکل وی لا هم ځینې ډلې ټپلیسته چې خپلې ګټې په جنگ کې ویني. که څه هم د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته د دوی د مشر ملا محمد عمر پته نه ده معلومه او لای هم له کومې رسنۍ سره خبرې نه دي کړې، خو د دې ډلې ویندویان وایي چې ملا محمد عمر ژوندی دی. د وسلول طالبانو یو مشر چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي د دوشنبه په ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارو په ولکه کې د خپل یو بل مهم مشر استاد یاسر د مړینې خبر تایید کړ. له پاکستانه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې استاد یاسر له تیرو څو کلونو راهیسې د دې هیواد له استخباراتي ادارو سره بندي و. خو لا نه ده څرګنده چې کله او څنګه وژل سوی دی. که چیرې د مولوي اسماعیل او 15 نورو طالب مشرانو د وژنې خبر په رسمي ډول تایید سي د افغانستان د سولې په مسله کې به د پاکستان پر نیت او له طالبانو سره پر اړیکو شکونه نور هم زیات سي. دغه هیواد پخوا هم د افغانستان په مسله کې په دوه مخي سیاست تورن سوی دی.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
د افغانستان د بارنو چر وزیر نن نوی دلی ته لاړ چې د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیکو همکارۍ د شورا جوړولو په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. فرهیوات پر ریپورت لري.
ټاکلی سوی وای د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د هند بهرنیو چارو وزیر کرشنا د سې شنبه په ورځ د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د شورا د پرانستلو په لومړۍ غونډه کې برخه واخلې. د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ دغه شورا د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډ ستراتیژیک تړون کې شامل ده. شورا به خپل کاري غونډه هم اعلان کړي. له هند سره د اقتصادي، سیاسي، تعلیمي او امنیتي چارو کې د همکارۍ د پراختیا دغه ستراتیژیک تړون د تیر میلادي کال د اکتوبر په میاشت لاسلیک سو او یو میاشت وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا تصویب سو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دغه شورا به هر کال یو غونډه جوړوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکي او میاشت وړاندې له هند سره د افغانستان ستراتیژیک تړون پر داسې وخت لاسلیک سو چې له افغانستان سره د پاکستان اړیکې د تروریزم ضد جګړې په اړه تر بل هر وخت ترنګلې سوي وي. د دغه تړون لاسلیک کول په سیمه کې داسې شکونه راپیدا کړل چې ګوندې په سیمه ییز ائتلاف کې تغیر راغلی دی. افغان مقامات وایي د طالبانو وسلوالې ډلې نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې د بې ثباتۍ سبب ګرځي او پاکستان د تروریزم ضد جګړه کې له افغانستان سره د زړه همکاري نه کوي. دراز هند هم پر پاکستان تور لګوي. هغه وسلوالې ډلې چې پر هند یې حمله وکړي په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او دغه مسالې هم د دوو سیالو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. په پاکستان کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ احمد سیدی د افغانستان او هند ترمنځ د ګډو همکارۍ ستراتیژیکي شورا جوړول پر پاکستان فشار راوړل غني او وایي چې دا د متحده ایالاتو لخوا یو تاکتیک دی چې غواړي پاکستان د تروریزم د لمنځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. شغلی سیدی وایي
امریکا په دې هڅه کې و چې په دې ورځو کې له پاکستان سره خپل اړیکې دوستانه کړي. کچېره له پاکستان سره یې اړیکې نه کېدلې نو امریکا هوډ درلود چې له افغانستان سره یو ځای په سیمه کې له هند سره د همکارۍ پړاو پرانیزي. امریکا او افغانستان پریکړه وکړه چې په سیمه کې امریکا، افغانستان او هندستان یو بل بلاک جوړ کړي. نو له دې وروسته به پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات شي. دا چې هند یو ځواکمن هیواد دی کولای شي چې پر پاکستان فشار راوړي. دا چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنی کوي میدان ورته پرانستای دی. کله چې د هند فشار پرې راشي نو لاس او پخې به وتړل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به د هند له صدر اعظم منموهن سنگ د اقتصاد او امنیتی چارو د وزارتونو له مقامات سره هم خبرې وکړي. هند د افغانستان په پرمختیايي چارو کې خپل ونډه زیاتوي. په افغانستان کې د هند ګڼې پرمختیايي پروژې فعال دي. د هند بهرنیو چارو وزیر کرشنا وویل چې هیواد یې په خوا هم له افغانستان سره ژمن وو او تر هغه چې د افغانستان یو قانوني منتخب حکومت له هند څخه د همکارۍ غوښتنه ولري تر هغه به هند ورسره عمل وي.
د شخصي امنیتي کمپنیو د بي وسلي کول په لړ کې هرات کې حکومتي مامورین وايي دوه ډلې یې بي وسلي او د اړوند سیمو امنیتي چارواکو پولیسو ته وسلي سپارل شوې دي. پړې شرف الدین سانګزي رپورت لري.
د هرات د والی وین محید نوری دغه خبر تایید وکړ. ویل دی بي وسلي کول په پروګرام کې دی یادو شخصي کمپنیو وسلوالو مقاومت ونه خدا تیا مله وسله تری ټوله کړی شو.
امنیتی خصوصی شرکتونه په چلمنه د خراسان او اصلاح الدین کې په ځمکه کې د کابل بانک او بانک اصلاح او مخابراتي او مخابراتي شرکت د امنیت چارې پر غاړه درلودل. د شپږو روم انصار د قومندانۍ د محافظت احمد بس نخوا امنیتونه یې ځنه واخیستل شول او د فلز د پولیسو د دوو امنیتي شرکتونو څخه نږدې اتیا میله وسلې پولیسې تقسیم کړې دي او تر دې وروسته به د دې بانکونو د امنیت چارې افغان پولیس پر غاړه اخلي.
په افغانستان کې امنیتي کمپنۍ 2002 میلادي کال رئیس دود شوي دقیق شمېر نه و څرګند خو د 50,000 وسلوالو د شتون خبرې کېدله چې د بهرنیو موسسو د ځینې ودانیو او حساب د لوجستیکي کاروانو د لیږد رالیږد او څنورو چارو امنیتي مسؤلیت لري. دغه وسلوالو د غیر مسلکي حرکتو له کبله طالبانو سره نښتو کې ډېر سرزیان لري او په ډیری مواردو کې د غیر مسؤلانه کړنو یا ناامنیو لامل کېده. د عوامو په نیوکو سربېره یو ځل افغان جمهور رئیس حامد کرزي دوی د ورځې د امنیت خو د شپې ګڼه د غلو په کردار متهم کړه. ځکه نو د بي وسلي کول حکومت ورکړ او تر اوسه یې ډیری کمپنۍ ختمې شوې دي. د هغوی اړوند چارې د پولیسو دنده وبلل شوه خو تر کومه ځایه چې هرات کې د ورته دوه کمپنیو د بې وسلې کولو خبره شوی وي د کابل بانک او بلې د روشن مخابراتي کمپنۍ امنیتي چارې پر مخ بیولې چې تر دې وروسته امنیتي چارې د پولیسو د اړوند ادارې په غاړه ورکړل شوې. دلته دولتي مسؤلین وایي ټولې ورته کمپنۍ به بې وسلې کړي، خو دا چې هرات کې څومره دا ډول کمپنۍ تر اوسه بې وسلې یا څومره نورې فعالیت کوي د هرات د والي ویاندې د ځینې دلایلو له کبله جزئیات اوس ونه ویل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ.